السلام علیکم د ازادي رادیو خبری سات زه رضوان مراد وړاندې کوم. تخنیکی همکار مې شمشاد زدران دی. په دې یو ساعته خبری سات کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه مشر وایي د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید ښه تجهیز شي او خلک له خپلو ملي ځواکونو کلک ملاتړ وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وایي له حکومت سره له همغږۍ او تفاهم پرته خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنولو ورته د منلو وړ نه دي. د افغانستان سیمې او نړۍ د لویو او مهمو تحولاتو په اړه هم په همدې خبري سات کې اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ خبرونه. ملالۍ بشیر را سره په سټوډیو کې. د ملالۍ په نړۍ کې څه حال دی؟
مننه مراد صاحب. نن به د نورو خبرونو ترڅنګ واورو چې د فرانسې صدر اعظم ویلي چې پولیسو په دغه هیواد کې د مشکوکو اسلامي سختریزو پر وړاندې تر یو نیم سل زیاتې حملې کړې دي. او د جنوبي کوریا رسنۍ خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به روانه اونۍ شمالي کوریا ته سفر وکړي.
ډېره زیاته مننه. وروسته د نړۍ خبرونو تفصیل اوري. خو اوس ناجیه ساپۍ د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي په تیر حکومت کې هیڅ یو قرارداد هم له قانون سره سم نه و لاسلیک شوی. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي هر بهرنی هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ځان په ګټه یو ځانګړې کړې رامنځته کړي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یو درې کسیزه وسله واله ډله نیولې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیر حکومت کې هیڅ یو قرارداد هم له قانون سره سم نه و لاسلیک شوی. ښاغلی غنی نن د عدالت غوښتنې او له تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې له اداري فساد سره مبارزې ته اړتیا شته او د حکومت د اصلاحاتو پر بنسټ کار کوي.
او چا تا وازم پکړ ده چې فساد نو قابل کیو درک کمانه خدای نه کده سرا لوکه فساد ته ولیدله سبا ایمال خو اجازه ده چې سر نه پېکې.
خغلی غنی هم دارنګ خلکو غوښتل چې د اصلاحاتو او ثبات لپاره وخت ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي هر بهرنی هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ځان په ګټه یو ځانګړې کړې رامنځته او ملاتړ وکړي. معصوم سانیگزی که هم په دې برخه کې د هیوادونو نمونه ونه خیستل خو زیاته کړه د بهرنیو هیوادونو هم دې ډول تګلارې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړی. متاسفانه افغانستان د سیمه ایزو اختلافاتو په مرکز کې قرار لري. هر څوک هڅه کوي چې یو څوک په افغانستان کې د یوې مهرې په ډول په نظر کې ولري چې بې ثباتي او بې اعتمادي هم له همدې پیدا کیږي. خغلی سانیگزی وویل په ظاهره هر هیواد افغانستان په رسمیت پیژني او ښې اړیکې ورسره لري خو د پردې تر شا له افغانستان سره دوګونی سیاست لوبوي او خپلې مهرې پیاوړې کوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مسؤلان وایي داسې هیلې موجودې دي چې په راتلونکې اونۍ کې به د غوروي کمیټه خپل کارونه پیل کړي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن د مدني ټولنې له فعالانو سره د یوې ناستې پر مهال وویل که چیرې د غوروي کمیټې کارونه نور هم وځنډېږي دا به د راتلونکې انتخاباتو په زیان وي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یو درې کسیزه وسله واله ډله نیولې. د ادارې نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا کسان د لوګر په مرکز پل عالم کې د تروریستي حملې د پلانولو په تور نیول شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز ویلي چې پولیسو په دغه هیواد کې د مشکوکو اسلامي سختریزو پر وړاندې تر یو نیم سل زیات عملیات کړي. دا له هغه وروسته چې په پاریس کې یو شمېر حملې وسوې او په پایله کې یو سل دوه دېرش کسان وژل شول. پولیسو نن ویلي چې تر سهارني عملیاتو وروسته یو شمېر کسان هم ونیول شول او د وسلو یوه زیرمه هم کشف شوې ده. د هغو سخت دریځو چې له حملو ژوندي پاتې سوي او د سپورت په لوبغالي کې د نومبر میاشتې د دیارلسمې په حملو کې د لاس لرونکو پلټنه روانه ده. اوه حمله کوونکي وژل سوي او ډیری یې ځانمرګې واسکټونو ته چاودنې ورکوي. والز وویل چې دا حملې په سوریه کې پلان سوي او له هغه ځای عملي سوي دي. په همدې حال کې فرانسوي جټ الوتکو د سوریه په رقه ښار کې د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې حملې کړي دي. د اروپای شورا رئیس ډونلډ ټوسک پر روسیا غږ کړی چې په سوریه کې د دې هیواد د ولسمشر پر ضد د جنګیدونکو منځلارو سوریایي مخالفینو پر ځای د اسلامي دولت سختریزه ډله په نقشه کړي. ټوسک دا خبرې پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلوسترو اقتصادونو په سرمشریزه کې وکړې. ټوسک وویل چې په سوریه کې د اسلامي سختریزه ډلې پر وړاندې په عملیاتو کې د امریکا او روسیې ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده. د خبرداري ورکړ چې په سوریه کې د روسیې نظامي عملیات په یوازې د پناه غوښتونکو شمیر زیات کړي او د ده په وینا داسې نښې سته چې دا کار اوس لا پیل سوی دی. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه په سوریه کې تر یوه کال له زیاتې مودې راهیسې د اسلامي دولت سختریزو پر وړاندې هوایي بمبارۍ کوي او روسیې په سوریه کې د سپتمبر میاشتې په 10مه د بمبارۍ جلا کمپاین پیل کړ. د جنوبی کوریا رسنۍ خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به روانه اونۍ شمالي کوریا ته سفر وکړي. د جنوبی کوریا خبری آژانس یون هاپ د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړ چارواکي لخوا د خبره لیکلې ده. ملګرو ملتونو په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کړې ده. د راپور له مخې شایي ښاغلی بان کی مون به د خپل سفر پر مهال د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره هم وویني. د سفر د نیټې په اړه څه نه دی ویل سوي. که ښاغلی بان شمالي کوریا ته ولاړ سي، دی به د ملګرو ملتونو لومړی مشر وي چې له 1993 کال راهیسې شمالي کوریا ته ځي. په 1993 کال کې د هغه وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي بطرس غالي شمالي کوریا ته سفر کړی و. په مې میاشت کې شمالي کوریا دغه هیواد ته د ښاغلی بان سفر یوه ورځ له سفره مخکې لاغو کړ. د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیه او امریکا لخوا پر شمالي کوریا د دې هیواد د اټومي وسلو د تجربې پر سر بندیزونه لګول سوي دي. او روسیا وایي له اوکراین سره د پور د ستونزې د حل لپاره به یو وړاندیز وکړي. نن په ترکیه کې د سترو اقتصادي هیوادونو د جی شل سرمشریزې پر مهال د روسیې د مالیه وزیر انتون سلیوانوف وویل چې مسکو د پیسو له نړیوال صندوق سره د دې وړاندیز په اړه خبرې کړې دي. د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. اوکراین له بهرنیو خصوصي پور ورکوونکو سره د 15 میلیارد ډالر موافقه کړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د تقصیر خبرداري ورکاوه چې که روسیا شرطونه ونه مني. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 1200 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې 2 درجې. په کندهار کې هم اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټې 3. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې 9 درجې. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټې 4. په جلال آباد کې هم اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې 9 درجې. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان شین اټکل سوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې منفی یوه. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټې منفی یوه. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې منفی 4 درجې اټکل سوی ده.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید ښه تجهیز شي او ملت ته کلک ملاتړ وکړي.
هر چیزی که میتونه ما را در مقابله با این تهدید یاری کنه به یاری خداوند بزرگ و وحدت ملت ما و حمایت از نیروهای امنیتی ما.
د بهرنیو چارو وزیر وایي له حکومت سره له همغږۍ او تفاهم پرته خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنول ورته د منلو وړ نه دی. پروان خبری سات کې دا هم اوري چې د مهاجرت نړیواله ادارې ویلي هر هغه څوک چې په اروپایي اتحاد کې د کډوال په توګه د پناه غوښتلو تکل کوي باید ثابته کړي چې په خپل هیواد کې تر جدي ګواښ لاندې دی. د پاکستان پوځ وایي په افغانستان کې د سولې لپاره په مذاکراتو کې پاکستان خپله پوره ونډه لوبولې ده. دا نور رپورټونه سربیره دا هم اوري چې د پکتیا د پوهنتون محصلان شکایت لري چې دوی ته بدله عائشه نه ورکول کیږي.
دا څنګه تیر دو کالونه جریان لري د پکتیا د درې ولسوالۍ زرمت احمد اباسد کرم محصلین ته بدل شان کار کوي.
د روانې خپرونې په جریان کې نن د زغم د نړیوالې ورځې په مناسبت د عدم تشدد او زغم په اړه یو مفصل رپورټ هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوري. دا حکومت اجرایي رئیس وایي د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید تجهیز او پیاوړي شي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاریس وروستۍ حملې ته په اشاره سره ویل د داعش ګواښ په افغانستان پورې محدود نه بلکې ټوله نړۍ ته متوجه دی. د امنیتي چارو ځینې څېړونکي هم د اوسنیو ګواښونو د مخنیوي په خاطر د افغان ځواکونو تجهیز او د مورال لوړول ګټور بولي. په دې اړه نور د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
ل دیولاند هم څو ځل افغان چارواکو د داعش د غوښ په اړه اندېښنې خودلې، خو دا ځل د افغان حکومت اجرایي رئیس د دې غوښ د دفاع کولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر تجهیز او پیاوړتیا ټینګار کوي. عبدالله عبدالله د دوشنبه پورز د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د پاریس وروستیو خونړیو حملو ته په اشاره وویل د داعش غوښ یوازې افغانستان پورې محدود نه دی. دا حمله ښکار کوي هغه غوښ چې افغانستان ته متوجه دی ل بد مرغه اوس نړی تخپور شوی. یوازې هغه څه چې کولای سي په دې اړه موږ سره مرسته وکړي هغه د خدای په مرسته ملي یووالی او امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ دی. د روانې اونۍ د شنبه په شپه د فرانسې په مرکز پاریس کې څو پلان شوي انتحاري حملو چې مسؤلیت یې د داعش وسلوالو ومانه له 130 زیات کسانو وژل او د 350 په شاوخوا کې نور ټپیان کړل. افغان حکومت هم د داعش ګواښ ته په کتو په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې عملیات پیل کړل او د ننګرهار چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په درې ولسوالیو کې داعش ته درانه تلفات اړولي دي. داعش چې په افغانستان کې ونوې پدیده ده په یو شمېر ولایتونو کې فعاله ده، خو د دوی په وړاندې د خلکو او آن وسلوالو طالبانو کرکه هم رستر بلې زیاتیږي. له داعش سره په افغانستان کې له موجوده اختلافاتو سره سره بیا هم دغه ډله هڅه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا او د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړي. بلوری ته د پوځي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې له داعش او نورو ډلو سره د مقابلې لپاره باید د افغان ځواکونو مورال لوړ سي. جنرال عتیق الله مرخیلوای که حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو لیکې پیاوړي او په پرمختللي وسلو یې سنبال کړي د داعش او نورو وسلوالو د ګواښ مخه به ونیول سي.
موږ خو د خپلو قوتونو د تقویې په خاطر باندې هغه تبلیغ ده او هغه د غو د مورال لوړول دي، ولې هغه څه چې د مورال د لوړولو سبب کېدای سي، جګړې ته د چمتووالي سبب کېدای سي، هغه نه تنها د مورال خبره ده بلکې د تخنیک، د اسلحې او د ثقیله سلاحو، د هوایي قوت د درلودلو، دا سبب د لوړېدو د مورال کېږي، سبب د پیروزي کېږي، سبب د دې کېږي چې موږ جګړه ښه په مخ بوزو.
د شتل څو کاله وړاندې په سوریه او عراق کې رامنځته شو او اوس یې د دې دواړو هېوادونو ځینې برخې تر کنټرول لاندې راوستې دي. په سوریه کې امریکا او اوس فرانسې د دې ډلې په وړاندې جدي عملیات پیل کړي دي. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې داعش په افغانستان کې یوه نوې پدیده ده او مخکې له دې چې دلته پټنځایونه جوړ او فعالیتونه پراخ کړي باید له منځه یوړل سي.
دا یوسف خان زدران په ریپورت کې مو اوریدل چې د حکومت اجرایي رئیس وایي د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید تجهیز او پیاوړي شي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شېبه د پوځي چارو کارپوه جنرال صاحب عتیق الله امرخیل را سره دی. امرخیل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، کلمړی دار ته وایي چې آیا له هند څخه د پوځي الوتکو اخیستل او دغه راز چې متحده ایالاتو ژمنه کړې چې افغانستان ته د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کوي، آیا دا هم هغه هڅې دي چې افغان حکومت غواړي چې د داعش پر ضد خپل پوځي ځواکونه پیاوړي کړي؟
بله، زه داسې فکر کوم چې د افغان دولت د دغې پدیدې سره د مقابلې په خاطر باندې جدي ده، ځکه چې کله چې د اجرایي رئیس خبرې سړی واوري او کله هم چې خپله په جمهوري ریاست کې هم دا مسایل مطرح کېږي او په وزارت دفاع کې هم دا مسایل مطرح کېږي، دینه معلومیږي چې د افغان دولت د داعش د پدیدې هغه دغه چې متوجه مشکلات متوجه دي افغانستان ته، هغه خطرونه چې متوجه دي افغانستان ته، دوی احساس کړی ده. ولې مشکل په دې کې ده چې دغه ځواکونه د دې د تقویې په خاطر باندې چې موږ وایو له هند به موږ الوتکې واخلو، د امریکا منفر زمنی کلیدی د دې امریکا د ژمنو وخت او زمان او تعداد کوم نو دی دا تروس معلومه نه ده ژمن استه ولې کوم شی چې عمل په عمل کوي هغه تروس په عمل کې نه لیدل کیږي دا یو خبره ده دویمه خبره ده چې تاسو ته معلومه ده چې داعش تقریبا څه کم یو کال کېږي چې په افغانستان کې راټوکېدلی ده راغلی ده مونږ ډېر کوشش وکړو همیشه په میډیاو کې دا خبره دولت ته کوله چې بهترینه لاره دا ده چې تاسو داعش په نطفه کې خونسا کړئ او له ټوله توجه خاصه داعش خواته واړوئ ځکه دا نوې پدیده ده یو نوې پدیده ولو چې دلته چاته معلومه هم نه وي بیا هم د خلکو مابین کې زر رشد کوي اما دغه خبره په تعویق ولوېده چندان توجه ونه شوه په همدې خاطر و چې له فرانه دا خبره ننګرهار ولایتونو ته ورسېده او اوس معلومیږي چې دوی خپل مرکزونه هم لري د ښوونې روزنې مرکزونه هم لري جلب جذب هم کوي او په بعضې ځایو کې لپاره جدي چې د افغان دولت د افغانستان د خلکو په مابین کې نفاق واچوي مذهبي مسایلو ته هم لمن وهي چې زه فکر کوم چې دغه یو سلسله مسایل دي چې د افغان دولت لږ ذره په دې کې سهلنګاري وکړه او دا یې په اوله کې د دې د ځپلو دپاره یوجدي اقدام ونه کړي دا چې ولې دا اقدام ونه شو یا مصروفیت د دولت و یا داسې و داسې دوی انګېرله چې دا پدیده په افغانستان کې ځای نه لري دا د بیرونه راغلی ده ممکن دا دونه یعنی رشد ونه کړه اما متاسفانه چې دا مفکوره درسته نه وه هماغه و چې ورته ځینو ځایو یې تقریبا بعضې راپورونه وایي چې په 15 ولایتو کې داعش موجود
بله جنرال صاحب بله جنرال صاحب او بخی داعش هم لکه د دولت د نورو وسلوالو مخالفانو په شان چریکی جګړې کوي بمی حمله کوي سره لدې چې دوی خه تمویل کیږي خه اکمال دي خه وسلې هم لري خو بیا هم نتوب لري نه ټانک او نه الوتکې د افغانستان امنیتي ارګانونو ته د یو پوزي چارو کارپو په توګه ستاسو مشوره څه ده د دې پر وړاندې د جنگي لحاظ نه جنگي نقطې نظر څه ډول مبارزه به توشي
من بار بار په تلویزیونو کې هم ویلي او یو وخت چې ما پر شورا امنیت دغه کې هم دا خبره وکوله چې موږ داسې اوسېږي ما دا خبر برازو پکې دوه قاره باید جدي اوسېږي په مقابل کې یو په داخلي افغانستان کې د خپل دولت افغانستان د خپل کور جوړ کړه خپل اتحاد او اتفاق پیدا کړه تر هغه پورې چې مخالفین په دې باندې پوه شي چې دا یو دولت ده دا یو نظر دی یو مفکوره ده یو قوت ده متاسفانه دغه تر اوسه پورې حل شوی نه ده او د دغه دولت مابین کې دغه بعض اختلافات نه هم دوی فایده کړې ده او دویمه خبره مونږ اوس تکړه دا دې لپاره ده چې مونږ د یو خاصه قوه دا د کماندو قوه مخصوص قوتونه جوړیږي هغه چې باید په هلیکوپتر باندې سنبال وي او ښه هلیکوپتر جنګي هلیکوپتر ورسره وي او لاقل دوو غونډو نه یا تر دې نه زیات کم نه وي او دا مخصوص د دې لپاره ورزوي چې مخصوص داعش خلاف شي مخصوص په داعش خلاف دا نور کتاب د نور جګړه کوي نور جنگونه وکړي
بله
اما دا سیستم هم په امنیت کې باید دغه سي ورزول شي آماده شي هم په اردو کې ورزول شي هم په پولیس کې دا مخصوص کتاب مخصوص د دې جګړې
خو جنرال صاحب بله ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت تر اوسه د دفاع وزیر نه لري دا کتاب به جوړوي څوک
خبره ده چې اصلا جګړه خو وزیر دفاع په مخ نه دی جګړه خو نوې درې څیر په مخ دی وزیر دفاع په افغانستان کې یو اکمالاتي کتابه یو اکمالاتي بحث ده اما لوی درې څیر باید ډیر قوي وي په دنیا کې دا عادت وایي چې کمانډان به نوې دومره قوي نه لکه لوی درې څیر څه کوي لکه دی کتل نو یې سرکون باید قوي وي دلته کومه قوي لوی درې څیر ولرو او دغه ټیم قوی ټیم وي او ټول مسائل په وخت او زمان باندې چې دا ډیره مهمه ده په عسکري کې وخت او زمان بیا زه تکرارو چې که چیرته په عسکري کې وخت او زمان له لاسه ووځي بیا د دې اعاده کول ډیر مشکل دی همدغه ده چې که په تعرض کې که په مدافع کې او که په هر حالت کې او په مقصد تریکی جګړو په مقابل کې د وخت په ځاندل د زمان ته خدمت ورکړ د دې ارزښت لري.
ډېر زیات مننه، ډېر زیات مننه جنرال صاحب.
خو ویل دا چې د په ولا او کدی وي اندونه مهم نه ده.
ډېر زیات مننه متقی جنرال عتیق الله امرخیلو چې په افغانستان کې د دیش پر وړاندې د جنگ د سرنګوالي او ادا چې افغان حکومت باید څه ډول ګامونه د دې ګواښ د مخنیوي لپاره پورته کړي په دې اړه خپل نظر در سره شریکو. ازادي رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو اوریدونکو کولای شي چې په افغانستان کې د دایښ د غواخ او د دې غواخ د مخنیوي لپاره پر لار چارو خپل نظرونه د ټلیفون لارې په همدې خبرونه کې لمون سره شریک کړي. د بارنې چر وزیر ویله حکومت سره له همغږي او تفاهم پر تخپل هوا ته د افغان کډوالو راستنول ورته د منلو وړ نه دي. صلاح الدین ربانی په دې اړه نن د ولس جرګې استجواب بیا غونډې ته ویل چې د کډوالو چر وزیر سید حسین عالمی بلخی هم وربلل شوی او څرګندونه وکړي. وکیلانو په اروپای هیوادونو په ځانګړي توګه جرمني کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
په داس سال کې چې لدې وړاندې لویدیځو هیوادونو ته د رسیدلو افغانانو په وړاندې د افغان حکومت د نه همغږۍ څخه شکایتونه ډېر وو. اوس افغان چارواکي د داسې هڅو خبر ورکوي چې له مخې ممکن د کډوالو د پناه غوښتنې ومنل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دوی له ټولو اروپایي هیوادونو غوښتي چې د کډوالو په اړه له سخاوته کار واخلي او څوک جبري له خپلې خاورې راونه شړي. صلاح الدین رباني وایي چې د افغان حکومت دریز دا دی چې له همغږۍ پرته هیڅ کوم راستنیدونکی افغان نه مني.
تلاش کردم و از تمام کشورهای اروپایی خواستم
دای وی هڅه مې وکړه او لټول اروپایي هیوادونو مخوختي چې د افغان کډوالو سره نرمي وکړي او د دوی له دوسیو سره په سخاوت چلند وکړي. اروپایي هیوادونو ته مو څرګند کړي چې له دوړ خيزه تفاهم پرته هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رديږي راونه ګرځوي او له افغان حکومت سره د مغي پرته د دوی هر ډول را ګرځیدنه زموږ د منلو وړ نه ده. د بهرنیو او کډوالو چارو وزیران د دوشنبه پورې سپاره پاکي د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ولسی جرګې استجواب یې غونډه ته وربللی وو چې په دا ډول څرګندونی بیا د وکیلانو قناعت هم حاصل کړ. افغان حکومت دا څرګندونی داسې وخت کوي چې له دې وړاندې یو شمیر اروپایي هیوادونو د افغان کډوالو د سرنوشت په اړه توندې خبرې کړې دي. جرمني او ناروی ویلي چې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي او په دې باور دي تر دوی ناراضي چې دلته به یې پناوي قبوليږي. د تیر یو کال رئیس چارو پاته د کډوالو تک ډیر شوی شاوخوا یو سلو شپږ څلوېښت زره افغانان هم تر اروپا رسیدلي چې له دې ډلې ډیرو جرمني ته پناه وړي ده. بلخوا د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې د کډوالو په اړه که څه هم له ډیرو هیوادونو سره هوکړه لیکونه لري خو دا هیوادونه په یو نه یو ډول د غتړونونو او د جینواله قانون څخه په تیښته کې دي. نوموړی وایي چې دوی په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو له دغو هیوادونو غوښتي چې انعطاف پذیري وښیي او ټولو هیوادونو ته یې همداسې یوه ګډه طرحه لیږلې ده. د بیا کتنې لپاره یوه ګډه طرحه جوړه شوې ده او مقابل نورو هیوادونو ته لیکل شوې ده. تر اوسه یو شمېر دغو هیوادونو خبرو ته چمتووالی ښودلی. موږ له دې وروسته چې وامو اوریدل دغو هیوادونو په نوي تصمیم کې د کډوالو بیرته شړل ډېر کړي. موږ یوه اعلامیه صادره کړه چې پکې مو د افغان کډوالو د پناه منلو غوښتنه کړې ده. ښاغلی بلخي وایي چې دوی لویدیځو هیوادونو ته ویلي چې که دا کډوال بیرته راوویستل شي ورسره به د افغانستان وضعیت خراب او په هیواد کې به د دغو کډوالو ژوند تریخوي. له دې سره افغان حکومت وایي چې که څه هم د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره یې په هیواد کې دننه له ګڼو لارو ګټه اخیستي خو د پناه غوښتونکو مخنیوی په فزیکي ډول ممکن نه دی. اروپا ته تلونکي کسان بیا په هیواد کې بد امنیتي اقتصادي وضعیت او بیکاري د اندېښنې وړ بولي او وایي چې له همدې امله یې کډوالیو او سختو لارو ته زړونه ښه کړي دي.
وامریدل چې د بهرنیو چارو وزیر وایي له حکومت سره له همغږۍ او تفاهم پرته خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنولو ورته د منلو وړ نه دي. د کډوالو لپاره د مهاجرت نړیواله اداره څه وایي او څه ډول کډوال د دوی په خبره باید قبول شي او څه ډول باید قبول نشي په همدې خبرونه کې وړاندې په دې اړه جزئیات خبريږي. دا مهاجرت نړیواله اداره وی هر هغه څوک چې په اروپایي اتحاد کې د کډوالو په توګه د پناه غوښتلو تکل کوي باید ثابت کړي چې په خپل هیواد کې تر جدي ګواښ لاندې دی. په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان او د دین عالمان وی چې ناامني او فقر د دې سبب شوی چې ورستر بلې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی زیات شي. دا مهاجرت نړیوالې داروي هر هغه څوک چې په اروپایي اتحاد کې د کډوال په توګه د پناه اخستلو تکل کوي باید ثابت کړي چې په خپل هیواد کې تر جدي ګواښ لاندې دی او د دې لپاره باید کافي اسناد ولري چې خپل حکومت یې امنیت نشي ټینګولی. پر دې اساس د هغو افغانانو شمیر کم نه دی چې په اروپایي اتحاد کې د مهاجرت غوښتنلیکونه نه دي منل شوي او بیرته افغانستان ته استول کیږي. په دې کسانو کې یو شمېر داسې خلک هم شته چې بیا بیا اروپایي اتحاد ته د تګ هڅه کوي. دا کسان په اروپا کې د منل کېدو څومره امکان لري؟ په اروپا کې د کډوالو لپاره قانوني شرایط څه دي؟ فرشته جلرزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هغو افغانانو شمیر کم نه دی چې د مهاجرت په نړیوالو شرایطو نو برابر او په اروپایي هیوادونو کې پناه نه ده ورکړ شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د بیلګې په ډول د دنمارک حکومت تیر کال یوه 28 کلن وردک ځوان حمید رستمی ته له پناه ورکولو ډډه وکړه او بیرته افغانستان ته ستون کړ. خو حمید رستمی افغانستان ته له ستنېدو سره سم اروپا ته د بیرته تګ په لارو چارو غور پیل کړی او غواړي چې یو ور بیا خپل بخت وازموي. رستمی رویټرز ته ویلي چې دای د هزاره جاتو دی او په هزاره جاتو کې امنیت خراب دی، کار نسته او طالبانو په ورستیو کې په هزاره ګانو حمله زیاتې کړې دي نو په افغانستان کې آینده چندان ښه نه ورته بریښي. رستمی ویلي کمې پیسې پیدا کړې بیرته اروپا ته د تګ هڅه کوم. دلته ژوند کول ډیر سخت دی، حتی په کابل کې وضعیت خراب دی، امنیت نشته، کار نشته او له کوره وتل ګران کار دی. د بریتانیا په سکسس پانتون کې د ټولنیزو مطالعاتو شوون کې شری اوپن وای حقیقت دا دی چې هغه افغانان چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې اسناد نه منل شوی او خپل هیوادونو ته استول شوی دي بیا بیا اروپا ته د تګ هڅه کوي. خو په اروپا کې د پناه اخیستلو بنیادی شرایط څه دي؟ په دې اړه په چک جمهوریت کې د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM مشر لوتسی سلاتکوا ازادي راډیو ته وای:
یو از اسایلم سیکر یو هاف ټو
د پناه اخیستلو لپاره باید هر وګړی په هغو شرایطو برابر وي چې د جنیوا کنوانسیون او د نیویارک پروتوکول یې غوښتنه کوي. هر وګړی باید د پناه اخیستلو لپاره هغه شواهد او اسناد وړاندې کړي چې هغه ثابت کړي چې د خپل سیاسي فعالیت، د خپل قومي، ټولنیز او توکمیز وضعیت له امله د خپلو حکومتونو تر تهدید لاندې دي. د دې لپاره د اسنادو راغونډولو مسؤلیت خپل پر همدې وګړو دی. دوی باید د اسناد ولري او هغو هیوادونو ته وړاندې کړي چې پناه پکې غواړي. د اروپایي اتحادیه قوانینو پر اساس هغه کسان چې پناه غواړي نشي کولای چې د پناه غوښتنې لپاره ځای انتخاب کړي. دوی باید په لومړي امن هیواد کې چې ورسیږي د پناه غوښتنه وکړي. د قانون پر اساس هغه کسان چې په خپلو هیوادونو کې د بیکاری، اقتصادي کمزورتیا او فقر لامل نورو هیوادونو ته کډه کیږي د پناه غوښتلو په شرایطو نه برابر. د افغانستان حکومت وایي چې د روان کال لپاره راهیسي څنګه یو نیم لک افغانان د اروپا په لور خوځیدل دي. ملګری ملتونه وایي د سوریه تر خلکو ورسته افغانان د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د لندن په سټی پوانتون کې د کډوالۍ د چارو څېړونکو لیزا شوستر وایي اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د مهاجرت یو دلیل په اروپا کې د ژوند په اړه د افغانانو له حقیقت لري خیال دی او یو بل ستر دلیل په افغانستان کې د ژوند مشکلات دي. خو په چک جمهوریت کې د مهاجرت د نړیوالې ادارې مشر لوتسی سلاتکوا وایي افغانستان اوس د عراق یا سوریه په تیر نه دی. د افغانستان حکومت د خپل خلکو د امنیت ټینګولو هڅه کوي.
First of all we should be looking at the humanitarian grounds of the countries.
دا وایي مشتشای چې تر هر څه مخکې په یو هیواد کې د بشري وضعیت او د هر وګړي د حالت پر اساس څرنه وکړو او د هر چا وضعیت ته ځانته وکړو. خو په عین وخت کې افغانستان اوس د سوریه یا عراق د ځینې سیمو په څیر په بیړني وضعیت کې نه دی. زه پوهیږم چې یو شمېر کسان چې بیرته افغانستان ته استول شوي بیا هم اروپایي اتحادیه ته د تګ هڅه کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری پخپرونه کې مو له دوستانو وغوښتل چې په افغانستان کې د دایش پر د غواغ پر وړاندې باید څو شي په دې خپل نظر را سره شریکي. همدا شپه یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه کې دی. بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
بلې مراد صاحب ته او ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د سلام څخه وروسته محترم مراد صاحب زما په نظر باندې اوس مهال دایش افغانستان لپاره څومره چې په میډیا کې تبلیغات کېږي څومره جدي واخ نه ده، ځکه چې دایش فعالیت او سوریه کې هم فعالیت وده کړې ده. کوم وخت نه چې سوریه کې نړیوالو هغه پر وړاندې دغه پیل کړی دی نو هغه یو ډول تهدیدات سره او ماده سره مخامخ دي. نو هر څو چې افغانستان پر مختګ او ثبات ته وخت خړی نو دا د ټول افغانانو وجداني او اسلامي مسؤلیت ده چې باید د وخت پر وړاندې یو موټی شي. ځکه چې رضوان اسلام په نظر باندې دا یو موټه کېدل او اتفاق دی.
بله ډیره زیاته مننه. دغه راز د افغانستان چارواکي هم په وار وروي چې د داعش او نورو غواخونو پر وړاندې افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او یو موټه افغانان کول شي خپل هیواد له دغه شان تهدیدونو او وساتي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د افغانستان سیمه او د نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه ریپورتونه هم اوریده هم اوري چې د پاکستان د سیاسي واحد په توګه د قبایلی سیمو د راوستلو هڅې د افغانانو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان او د دین عالمانو چې ناامني او فقر د دې سبب شوی چې ورستر بلې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې جنسي تیری زیات شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شي. په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه بیا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. لکه څنګه مو چې ویل د خبرونه په دوام کې په فرانسې کې د افغانانو پر فرانسې کې د روسي او بریدونو لامل د غلطه د یو شمیر کسانو پر ضد عملیات شوه دي. فرانسې د غرس په نورو برخو کې هم عملیات پیل کړی دي. په دې اړه چې دا عملیات د چا پر ضد کیږي او آیا د فرانسې حکومت لدی سره ملاتړ کوي او کنه په دې اړه روان خبرونه په ترڅ کې اوریدل شي. خو اوس د خبرونه دوهمه برخه تر رسیدلې او ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډي زورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیر حکومت کې هیڅ یو قرارداد هم له قانون سره سم نه و لاسلیک شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یو درې کسيزه وسلواله ډله نیولې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي هر بهرنی هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ځان په ګټه یو ځانګړی کړي رامنځته کړي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مسؤلان وایي داسې هلې موجود دي چې په راتلونکو اونۍ کې به د غوراوي کمیټه خپل کارونه پیل کړي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز ویلي چې پولیسو په دغه هیواد کې د مشکوکو اسلامي سختریزو پر وړاندې تر یو نیم سل زیات عملیات کړي دي. د اروپای شورا رئیس پر روسیا ژغ کړی چې په سوریه کې د دې هیواد د ولسمشر پر ضد د جنگیدونکو منځلارو سوریایي مخالفینو پر ځای د اسلامي دولت سختریزه ډله په نقشه کړي. د جنوبي کوریا رسنۍ خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون بروانه اونۍ شمالي کوریا ته سفر وکړي. او روسیا وایي له اوکراین سره د پور د ستونزې د حل لپاره به یو وړاندیز وکړي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مولا ملالۍ بشیر وورید او اوس هم د افغانستان د دې سات سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنې هنداره لا ازادي رادیو نمو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل لومړی تمريني سیالي د عمان د ملي ټیم په وړاندې پیل کړی ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلینن اسادی رډیو ته ویل چې دغه سیالي د متحده عرب اماراتو په عجمان ښار کې پیل شوې چې درې ورځې به دوام وکړي. خاغلی فضلی زیاته کړه ټاکل شوی افغانستان له دې سیالي وروسته خپل لومړی رسمي سیالي د نومبر په 28مه لا پاپوا نیوګینی سره تر سره کړی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو لړ تمريني سیالیو کې د ګډون په هدف 13 ورځې لا کابل متحده عربی اماراتو ته ولاړ. د افغانستان او قرغیزستان د فورسال ملي ټیمونه د اسیا د تلولې په مقدماتي سیالیو کې 13 ورځې دوه د دوه په وړاندې سره مساوي شول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنۍ د سانګي مسؤل سید علي کازمینن ازادي رډيو ته وویل افغانستان له دې وړاندې له تاجکستان سره یو سیالي تر سره کړی و او له دې وروسته به خپل یو بل سیالي د ترکمنستان په وړاندې هم تر سره کړي. خاغلی کازمی زیاته کړه دغه سیالي به یو اونۍ دوام وکړي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال د 12 کلنو د غوړ لیگ سیالي نن پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالي د اټو ټیمونو ترمنځ د غوړ چیرو د ټاکلو په هدف تر سره کیږي چې درې ورځې به دوام وکړي. دغه فدراسیون ویل دغه سیالي وروسته به د 14 کلنو د فوټبال د ټیم سیالي هم پیل شي.
ابراهيم صفيو چې د دې سات مهم سپورتي خبرونه وړاندې کوله وړاندې په خبرونه کې د پاکستان د سیاسي واحد په توګه د قبایلی سیمو د راوستلو هڅې د افغانانو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوې دي. دا هم اوري چې په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان او د دین عالمان وایي چې ناامني او فقر د دې سبب شوی چې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی زیات شي. په فرانسه کې د حملو او د دې هیواد د روسي وضعیت په اړه په فرانسه کې د میشت افغان کارپو سره مرکه هم اوري. د پاکستان د سیاسي واحد په توګه د قبایلی سیمو دروستلو هڅې د افغانانو له توند غبرګون سره مخ شوې دي. ولسي جرګه او افغان سیاستوال وایي چې هیڅکله د پاکستان دغه کار ته اجازه نه ورکوي او نه پرېږدي چې پاکستان قبایلی سیمې یو سیاسي واحد وګرځوي. د پاکستان رسنیو د رپورټ له مخې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو مشورتي کمیټه جوړه شوې چې هدف یې د پاکستان د سیاسي واحد په چوکاټ کې د دغو سیمو د راوستلو په اړه سلا مشورې بلل شوې دي. صفي الله ستانکزی په رپورټ لري.
افغانان وایي چې هیڅکله اجازه نه ورکوي پاکستان دا هڅه بریالی کړي چې ټولې قبایلی سیمې په یو سیاسي واحد بدل کړي یا د خیبر پختونخوا په ایالت پورې وتړي. ولسی جرګه وایي پاکستانی حکومت د دې واک نه لري چې په خپل سر قبایلی سیمې په خپل سیاسي کنټرول کې راولي او نه به افغانان دا اجازه ورکړي. د دې جرګې دوی مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خو پښتنو ازادي سلب کونه موږ چاته اجازه نه ورکو او دا موضوع یوازې د غوي موضوع نه ده. دی خوا یو پښتون ده او په دې عمرات به دومره اسانه خبر نه وي چې دوی اوسې کولی شي داسې په څو جلسو باندې دغه رقم ته مهم موضوع ته بغیر له مشورې نه دوی کوم فیصله وکړي.
ښاغلی احمد زهیله وښوده چې ولسونه دې په خپله برخلیک وټاکي، نه دا چې حکومتونه په زور دې ته اړ بسي چې هر ډول پرېکړو ته غاړه کېږدي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د پاکستاني حکومت ځینو سیاستوالو او د قبایلي سیمو د یو شمېر پارلماني استازو په خوښه یوه عالي کمیټه جوړه کړې چې پکې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو او د پاکستان په سیاسي ادارو کې د هغوی د شاملولو په اړه پکې بحث کېږي. قبایلي سیمې چې پاکستاني وسطي قبایلي سیمې یا منځنۍ پښتونخوا بولي، د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په ګاونډ کې پرتې سیمې دي چې نفوس یې لورو میلیونو ترسیګ او لکلونو راهیسی خپلواک دي. د پولو دواړو خواو ته د وزیر مومند، مسعود اورگزیو، شینوار، اتمنځوی او زینو نورو لوی قومونه پراته دي چې لډیرو کلونو راهیسی ناامنه ساتل شوی او دغه ناامنه پاتې کیدو لامل هم د پاکستان د حکومت پر لپسې پلمی او دسیسې بلل کیږي. د پخوانی ولسمشر سلاکار وزیر او سیاستوال شاهزاده مسعود ازادي راډیو ته ویل پاکستان د قبایلی سیمو د اکثرو مشرانو په وجلو سره غواړي چې خپل دایمي هیله چې د سیمې په کنټرول کې راولي پوره کړي.
بد بختانه چې په دغه دوه لسیزو کې دا خلک دومره قدر ته وټکول خپل په شکل د اشکالو باندې ډېر زیات قومي مشران به هم په شمالي او هم په جنوبي وزیرستان کې د منځه لاړل. دغه قومونه اوس اکثره د دغه ځایونه مهاجر شوي هم دي په نورو خاراتو کې دي. نور زه فکر کوم چې اوس دوی دغه زمینه دغه ته برابره کړه چې دوه لسیزه مخکې پلان چې درو دغه پلان په دې کې عملي اما دغه ټولو سره که عملي هم کړي هغه ترهګرې ډلې چې اوس شمالي او جنوبي وزیرستان کې دي زه ګمان نه کوم دغه مطلق دغه سیمو څخه ورځي.
ښاغلی مسعود ټینګار کوي چې له پخوا د پاکستان دغه هڅو په اړه توند عکس العمل ښودل شوی او که څه هم اوس وخت په دغو قبایلو کې پخوانی ځواک نه دی پاتې، خو بیا به هم هیڅکله دا دسیسې ونه مني. هڅه مو کړه چې د افغان حکومت نظر هم د پاکستان دغه هڅو په اړه واخلو، خو د سرحداتو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې هڅه کوي تر هر اړخیزو سلام مشورو وروسته په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. که پاکستان په دغه کار بریالی شي، آزاد قبایل به نور د پاکستان په اداري واحد واوړي، خو افغان کارپوهان او لیکوالان د پاکستان د هڅې په کوزه او بره پښتونخوا کې د افغانانو ویشل او د افغانستان په خلاف د دې سیمې د کارولو په معنا بولي. یو سیاسي کارپوه ډاکټر فیض محمد زلان د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې که احیانا پاکستان آزاد قبایل دی وي واحد اداري په توګه راولي، د ډیورن لاین د رسمي کولو هڅه به کامیاب وي او افغانانو ته به لوی ستونزې رامنځته کړي.
پلوه لاس باندې دې تداس یو زمينه برابري کې چې ستاسو په یوه صوبه باندې یا په یو ولایت باندې واوري او یا دې هم د پښتونخوا ولایت برخه وګرځي. کله دا کار تر سره کیږي دې به دوه ډېر بد عوامل وي. یو دا چې هغه د نړیوالو تعهداتو خلاف یو کار وشي. د ورنډ کرخې تعهدات د لومړی سر کې خدای ترامنځ شوی نه دي، ځکه چې په تاریخي لحاظ باندې شواهد رامنځته کېدو ته موجود دي. اوس د انګلستان حکومت لمې زتلې دا تعهدات باید سره نه وشي. کوم چې دا شی ضمانتونه نشته چې کله دې څخه یو سیاسي جوړښت رامنځته کیږي دا به افغانستان
د افغان کارپوهانو په باور دا چې افغان حکومت او افغان ولست پاکستان د دایمي هیله چې ډیورن لاین رسمي بڼه غوره کړي ماته کړي. د اوسې دغه سیمو سیاستوال او ځینې پښتانه لیکوالان دې ته هڅولي دي چې د هغوی له شومو پلانونو ملاتړ وکړي او په عام خلکو کې د دې خبرې د منلو ذهنیت رامنځته کړي. د کارپوهان وایي چې د افغان ولست د جلا کولو لپاره د پاکستان دا دسیسه به هیڅکله د خلکو لپاره د منلو وړ نه وي او ان د پولې هاخوا اکثر خلک هم د پاکستان له دغو هڅو سره جدي مخالفت ښیي. صفي الله ستانکزی، ازادي رادیو کابل.
ویجا جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان او د دین عالمانو چې نه امني او فقر سبب شوی چې ورس پر بلې په ټولنه کې د خزو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی زیات شي. د بلخ د مدني ټولنې فعالان او د دین عالمانو د خزو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالی د عواملو د څېړلو په یو ګډ کانفرنس کې چې د افغان میرمنو د استعداد د ودې موسسې لخوا په مزار شریف کې جوړ شوی له دولت څخه غوښتل تر څو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي هڅې زیاتې کړي. په دې اړه له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زی رپورٹ لري.
د دین عالمان په شمازون کې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی اساسي لامل په ټولنه کې موجوده فقر او ناامني په ګوته کوي. په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې غړو او ګڼ شمېر د دین عالمانو ترمنځ د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی د عواملو د څېړلو او په ټولنه کې د روحي او رواني منفي تاثیراتو د څرنګوالي په مقصد یو ګډ کانفرنس جوړ شو. د کانفرنس په ترڅ کې دوی په ټولنه کې موجوده ناامني او فقر د ښځو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالی د زیاتوالي اساسي عوامل وبلل. دا کانفرنس د افغان میرمنو د استعداد د ودې موسسې لخوا په مزار شریف کې د ښځو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالی د موجودیت په اړه جوړ شوی و. د بلخ اسلامي اخوت شورا غړي او د حج اوقاف ریاست خطیب مولوي متی الله وایي چې په ټولنه کې موجوده فقر له شرعي مسایلو څخه د خلکو نه پوهاوی او ناامني سبب شوی چې پر ښځو جنسي تیری په شمازونه او خاصتا بلخ ولایت کې زیات شي.
و از مسائل شرعی احکام شرع با خبر نبود.
در این مورد عمده عوامل لومړی دا چې دوی د شرعی مسائلو څخه پوهاوی نه لري، دویم هم دا چې فقر سبب کیږي، او دریم دا چې ناامنی سبب شوی چې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی زیات شي،
زندگیش برش مشکلات پیدا میشه.
د وخت مدني ټولنې فعالان وایي چې خلک په لور پرتو سیمو کې عامه پوهاوی ته اړتیا لري، او دا د خطیبانو او ملاهمانو دنده ده چې حداقل د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال خلک د ښځو له حقونو څخه خبر کړي او ورته د اسلام له لحاظه د دوی د حقونو پوهاوی ترسره کړي. ملکه احمدزی د بلخ ولایت د مدني ټولنې فعاله په اړه داسې وایي:
علمای ما در قسمت از بین بردن خوشنطای جنسی
نقش لوبه ولی شي. دوی ده د کامل په برخه کې د دین عالمان ډیر نقش لوبه ولی شي. دوی د جمعې په ورځ په خپل ویناو کې خلکو ته د ښځو د حقونو څخه همه په هوای تر سره کړی.
تاثیر گذاری خیلی خوب را دارد.
د جوزجان ولایت د ښځو چارو رئیس نجیبه قریشی په دې باور ده چې په ټولنه کې د سنتي فرهنګونو شتون او لرغونی دودونه سبب شوی چې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی په کراتو زیات شي. هغه وایي چې په دې ولایت کې لا هم کورنۍ د ښځینه اولادونو د ژوندانه اصلي تصمیم نیون کړي.
نگرانی ما از ناحیه حاکمیت مرسال
زما اندېښنه ده چې په لور پرتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی، او لا هم په جوزجان ولایت کې کورنۍ د ښځینه اولادونو پر وړاندې د ژوندانه تصمیم نیون کړي او د هغوی سرنوشت ټاکي. په داسې حال کې د دین عالمان وایي چې ناامني سبب شوی چې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی زیات شي، چې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ په شمازون کې د موجوده ناامنیو له پای سره سم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هم دوه برابره زیات شوی دی. مجیب رحمان حبیبزی، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تاسې دا مهال د ازادي راډیو خبري ساعت اورئ. فرانسوي چارواکي وایي چې پولیسو تېره شپه د پاریس د خونړیو حملو په تړاو پر 1,78 ځایونو عملیات وکړل. د کورنیو چارو وزیر ویل په دې عملیاتو کې پولیسو 23 تنه ونیول او 100 زیات هم په کور کې نظربند شوي دي. دغه راز فرانسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې هم چې دغو حملو مسؤلیت یې منلی دی، پوځي عملیات پراخ کړي دي. نوریاس نوري په فرانسه کې میشت د سیاسي چارو کارپو اکبر وردک څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې آیا د فرانسې دغه هڅې به د فرانسې د ولس په وروستیو خونړیو حملو غمجن او هم چې په قهر دي رضایت حاصل کړي او که څنګه. ښاغلي وردک په ځواب کې ویل:
فرانسې خلک په ملي سویه باندې یو ډېر سره صدمه او شوک لیدلی دی، که څه هم تر اوسه پورې د دې شوک تاثیر لاندې د خپلې غمروزۍ مراحل طی کوي، مګر خامخا به د خپل دولت نه دا پوښتنه وکړه او دا بافاس به ترې کوي چې ولې دا ډول حوادث پېښ شول او اوس چې پېښ شوي څه رقم اکثر عمل باید وروښيي. زه فکر کوم د فرانسې دولت لا دمخه په لکه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په داخلي سویه باندې تحقیقات ګړندي کړي دي، او د بلژیم سره چې احتمالا د دې پېښو د طرحې مرکز و سره هم خپل معلومات شریک کړي دي او تاسو واوریدل او لیدل چې په سوریا کې خپل هوایي حملې زیاتې کړي دي. مګر زه فکر کوم چې د فرانسې خلک په دې ډول اقدامات باندې قانون شي. د فرانسې دولت موجود دی چې دا ځل د دوو اقداماتونه یو اقدام غوره کړي، یا دا چې خپل ټول قوت باندې په داعش باندې حمله وکړو، ممکن از پوری درانه تلفات رو روی، او یا دا چه پاپل سیاست که تغییر رو ولی او همیشه پا ها سیمو که چه امریکان عمله که سیاستی تایید نکا او دان ترین بیل که.
تاسو ورته اشاره وکړه چې خلک د خپل حکومت له دولته د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جدي اقداماتو غوښتنه کوي، له هغه څخه تر اوسه پورې فرانسې کړي دي. فرانسا د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف مهم غړی ده او تر اوسه هم په عملیاتو کې فعاله ونډه اخیستې ده. له دې وروسته فرانسا څه کولای شي چې د ولس قناعت حاصل کړي د دغه ډلې پر ضد؟
چې د داعش په ضد باندې عملیات مثبت نتیجه ورکړي، فرانسا په یوازې سر باندې نشي کولی چې دا کار سرته ورسوي. داسې ګزارونه ورکړو چې داعش یا تضعیف کړي او یا له منځه یوسي. فرانسا مجبوره ده او ضرورت لري چې د خپلو دوستانو نه په تېره تېره د امریکې د متحده ایالاتونه مرسته وغواړي چې په دې برخه کې قاطع عملیات وکړي شي. مګر په یوازې سر باندې فرانسې دولت نه نظامي او نه اقتصادي دا قوت.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې ډیره مهمه ده د هغو بهرنیانو لپاره چې البته په فرانسه کې لري مودې رئیس اوسیږي، یا د فرانسې هغه نفوس چې مسلمانان دي، کله چې فرانسه د عملیاتو په ترڅ کې لکه څنګه چې مو واورېدل د فرانسې کورنیو چارو وزیر وویل چې په دا تیره شپه له سلو زیات ځایونه پلټلي دي، یو شمېر کسان هم نیولي، مشکوک کسان او ځینې نور هم په کور کې نظربند کړي دي، که چېرې دغه عملیات ګړندي کوي، آیا په فرانسه کې مسلمانانو یا د نورو بهرنیانو چې په دې هیواد کې اوسي دغه عملیات د هغوی پر ژوند به ډېر ناوړه اغېز ونه لري؟
په دې کې چې سم د لاس خو یې فرانسې په مذهبي او سیاسي موافقه کې دې خبرې ته واضح اشاره نه کوي، مګر دلته او هلته په مطبوعاتو کې یا ځینې خلکو د خبرو نه دا څرګندوي چې په مهاجرینو باندې په تېره تېره د مسلمانانو مهاجرینو په ژوند کې په سختي راشي او د بده مرغه داسې غږونه هم پورته کېږي چې احتمال شته چې دغه تروریستان د هغو مهاجرو په ډله کې چې بهیر اروپا ته را روان دی فرانسې ته راغلي وي. نو له دې لامله د مهاجرینو دپاره بدې ورځې په مخ کې دي.
وردک صاحب، اکثرا هیوادونو کې چې دغسې حملې شوي دي، د هغو هیوادونو مسلمانانو د مسلمانانو ټولنې هغه غندلې دي. په فرانسه کې د مسلمانانو ټولنو د دغو حملو په وړاندې څه عکس العمل ښودلی دی او دوی څه کولی شي؟
کله چې په لومړي سر کې دا ډول پېښې وشوې، په ډېره بیړه باندې د فرانسې د مسلمانانو لویه اتحادیه چې په فرانسه کې د مسلمانانو کې ډېر لوی نفوس او حیثیت لري، په ډېرو سختو ټکو دا عملات وغندل او دا خبره یې وکړه چې د فرانسې مسلمانان د ټولو فرانسویانو په شان باندې په دې پېښه غمجن دي او خپله همدردي وښودله.
په فرانسه کې له وروستیو حملو وروسته دغلته امنیتي تدابیر څه ډول دي او د مهاجرو او په خستوګه مسلمانانو پر وړاندې به حالات څه ډول وي؟ په دې اړه مو په فرانسه کې مشت افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک څرګندونه واوریده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورینن د 2015 میلادي کال د نومبر 14 نیټه برابر ده د زغم له نړیوالې ورځې سره. د ملګرو ملتونو عمومي سملې په 1996 میلادي کال کې د سازمان غړي هیوادونه د زغم د نړیوالې ورځې لمانځلو ته وبلل. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن د دې ورځې په مناسبت ویلي، راځي نن زغم د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال د هغو کسانو ګواښ ته مشخص کړو چې د تفرقې اچولو هڅه کوي. راځي داسې لار غوره کړو چې له یو بل سره پر خبرو ټولنیز یووالی او متقابل درک او احترام ولاړوي. په همدې خبرونه کې له احمد تکل څخه په دې اړه تفصیلي ریپورت اورو چې پکې د زغم او عدم تشدد په اړه مطالب راخستل شوی دي.
افغانانو په تیرو څه باندې درې لسیزو کې د تشدد ډیر سخت شرایط تجربه کړل. د تشدد دا بهیر په داسې یوه ټولنه کې پیښ شو چې خلک یې د عدم تشدد د مبارزې له دینی او تاریخي ریښو سره تړلي دي. د عدم تشدد لپاره مبارزه سره لدې چې په تاریخ کې ل پیړیو پیړیو رئیس ریخي او ډیر پلویان لري په روستیو 14 کې هم پیښو خودلې چې د ډول مبارزې نه یوازې په مذاهب او سوله غوښتونکو نهضتونو کې ریخي کړي بلکې د استبداد پر ضد تر ټولو ځواکمنه سیاسي وسیله ګڼل شوې ده. قهرجن مبارزه که حتی د عدالت لپاره هم وي په هغو خلکو کې ویره خوروي چې لا یې له دې مبارزې سره د یو ځای کېدو پرېکړه نه ده کړې او همدا حکومتونو ته دا امکان په لاس ورکوي چې د خلکو د مسؤلیت په پلمه مقاومت وځپي. حتی لاریونونه او د مظاهرو پر مهال ورانوونکي اعمال د خلکو نظر د یو غورځنګ پر ضد اړولی شي او ښایي همدا دلیل وي چې ځینې حکومتونه کله ناکله د ګډوډۍ او تاوتریخوالي د پارولو لپاره خپل اجنټان د مخالف غورځنګ په لیکو کې ځای پر ځای کوي. خو د بې وسلې او سوله ییز مقاومت پر ضد د زور او قوې کارول د حکومت د مخالف غورځنګ لپاره د خلکو خواخوږي جلبولی شي. د عدم تشدد غورځنګونه له حکومتي ځواک څخه د ځان په ګټه هم کار اخیستلی شي او هغه پوځي قوت چې د دې سوله ییز مقاومت د ځپلو دنده ورکړل شوې ده په اغیزمن ډول د ځان پلوي او بې وسلې کولی شي. په معاصره زمانه کې عدم تشدد هغه فلسفه ته ویل کیږي چې لمخې خلک یا غورځنګونه د خپلو غوښتنو او حقونو لپاره مبارزه په سوله ییزو اقداماتو کوي، نه د وسلې او وسلوال پاڅون په وسیله. د عدم تشدد د مبارزې وسیلې اعتصابونه، سوله ییزې مظاهرې او مارشونه، کاربندي له واکمن نظام سره همکاري نه کول، غذایي اعتصاب، د مالیې له ورکولو سرغړونه او ډیر نور اقدامات دي چې د سوله ییز اعتراض په توګه پیژندل کیږي. په هند کې د عدم خشونت د مبارزې مخکښان مهاتما ګاندي او خان عبدالغفار خان، د امریکا د مدني حقونو مبارز مارتین لوټر کینګ او په افریقا کې د اپارټاید ضد مبارز نلسن منډلا زموږ د زمانه د عدم تشدد د مبارزې نامتو شخصیتونه دي چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د سوله ییز مبارزې الهام بخونکي ګڼل کیږي. د ایشین ایج په نوم په نوې ډیلی کې د خبرودونکو او ورځپاڼې سرمحرر انند سهای چې د افغانانو په اړه څیړنې کړي او د افغانستان په اړه کتابی په نږدې راتلونکو کې خبريږي، په شلمه پیړۍ کې د عدم تشدد د مبارزې د مخکښانو ونده داسې په ګوته کوي:
پیپل لایک غفار خان، پیپل لایک ګاندی، پیپل لایک مارتین لوتر،
خان عبدالغفار خان، ګاندی او مارتین لوټر کینګ هغه شخصیتونه دي چې په ډیرو دلایلو شلمه پیړۍ تعریفوي. د شلمه پیړۍ تعریفونکي اصلا ستر صدر اعظمان، ولسمشران او پاچاهان نه دي. شلمه پیړۍ د بشریت په تاریخ کې تر ټولو زیاته د تشدد پیړۍ و چې دوه نړیوالې جګړې او ګڼ شمېر نورې وړې او خونړۍ نښتې پکې وشوې. خو دوی هغه کسان وو چې په دې جګړو کې د سولې خبرې وکړې، د خپل ژوند له قربانۍ ونه ویریدل او داسې وضعیت ته ودانګل چې هر شیبه د مرګ ویره و خو دوی نه ویریدل. دوی له خلکو او ټولنې سره مینه کوله. دوی خلکو ته یوازې دا ویل چې خپله وسله لري وغورځوه، ګاونډي ته د په سترګو کې وګوره او ووایه چې آیا موږ ټول ورته شیانو ته اړتیا نه لرو، او ځواب طبعاً مثبت و.
ښاغلی سهای د ګاندی او پاچا خان د عدم تشدد له لارې د مقاومت وسیلې داسې بیانوي:
The uniqueness about Khan Abdulghafar Khan and Gandhi was this. They believed in resistance.
د خان عبدالغفار خان او ګاندی ځانګړتیاوې په دې کې دي چې دوی په مقاومت باور لري، خو د عدم تشدد په مقاومت. د دوی پیغام دا و چې زه د دولتي دفتر په مخ کې کینم، چارواکو ته وایم دا هغه څه دي چې خلک غواړي او ستاسو پالیسۍ سمې نه دي. لطفاً خپلې پالیسۍ اصلاح کړئ. که تاسو خپلې پالیسۍ بدل نه کړئ، زه د لوګي احتساب کوم، هم دلته کینم او نه خورم. څو ځلې داسې پیښ شول چې هم ګاندی او هم غفار خان د استعماري پولیسو لخوا ووهل شول، خو دوی ویل تاسو موږ وهلی شئ، خو د عدم تشدد پر مقاومت او زموږ پر شعار چې سوله ده، زموږ عقیده له موږ څخه نه شئ اخیستلی.
د نړۍ په معاصر تاریخ کې د هغو هیوادونو شمیر کم نه دی چې خلکو یې د سوله ییزو اعتراضونو له لارې خپل استبدادي نظامونه نسکور کړي دي. د هند خلکو دریش پیته کاله مخکې برطانوي استعمار دې ته اړ کړ چې د دوی له خاورې ووزي. په متحدو ایالاتو کې تور پوستکو د مدني حقونو د مخکښ مبارز مارتین لوټر کینګ په مشرۍ له اوږدې سوله ییزې مبارزې وروسته خپل حقونه ترلاسه کړل او تر نن ورځې له سپین پوستکو سره انډول حقوق لري. په جنوبي افریقا کې هم په 1992 کال کې د سپین پوستکو له اوږدې مودې واکمنۍ وروسته تور پوستکو د نلسن منډلا په مشرۍ د عدم خشونت د مبارزې له لارې د نژادي توپیر یا اپارټاید پر ځای په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ نظام ټینګ کړ. د عدم تشدد مبارزې نورې بریالۍ تجربې د کمونیزم له سقوط وروسته په ختیځ اروپا کې وشوې. په پولند، پخوانی چکسلواکیا او د ختیځ اروپا په نورو هیوادونو کې خلکو د سولیزې مبارزې له لارې کمونیستي نظامونه نسکور کړل او پر ځای په خپلو هیوادو کې ډیموکراسي ټینګه کړه. د افغانستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او دوی د خپلو کلکو دینی عقایدو له وجې په نړۍ کې زیات شهرت لري. عجیبه دا ده چې اسلام تل د تشدد پر ځای د سولې او عدم تشدد سپارښتنه کوي، خو له دې سره سره افغانانو د نړۍ تر بل هر ملت زیات له تشدد څخه زیان لیدلی. د دې علت څه دی؟ افغان مورخ پوهان حسن کاکړ دې پوښتنې ته داسې ځواب وایي:
متاسفانه د شلمې پیړۍ په دوم نیمایي کې دغه سي فلسفي سياسي په عالم د اسلام کې په نورو کې راوتلي دي چې ګویا واقعا په تشدد باندې بنا دي، او دغه افراطي د اسلامستان چې ورته وایي بل لپاره سره د مودودي او د سید قطب د دې پیروان دا ټول سید قطب فلسفه خو کاملا لکه د کمونستان باندې په تشدد باندې بنا ده، چې هغه کسان چې د اهل مؤمنه او عصبه بولي هغه خپل مطلب ته رسېدلو لپاره هرې وسیلې نه مجاز ګڼي چې کار واخلي. دا او بیا مثلا دا وحدت دا افراطي هغه فکرونه فلسفي لیوي خوځې دي په اسلامي فلسفي دي او له خوځې دي تر دې نږدې وخته پورې دا کمونیستي افراطي فلسفي برن نه وتلې، چې دا غیر بیا بالکل نظر نور وختو ته په افغاني جامعه کې دا د تشدد فلسفي ته لا متشدده کړه او همغه بقایا دي چې تر اوسه پورې دا په جامعه نارام ساتلې ده.
د نوی ملسیزه په پایل کې د پخوانی شوروي لړنګې دورسته د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې کمونیستي یا د کمونیزم پلوي نظامونه رنګ شول. په ډیر شمیر د هیوادونو کې د خلکو په خواخه نظامونه رامنځته شول، چې مثالونه د ختیځ اروپا په ډیر شمیر هیوادونو کې لیدای شو. خو د افغانستان، منځنۍ آسیا او ځینو نورو هیوادونو خلک له دې نعمته به برخه پاتې شول. د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد افغانانو له څو کلونو وسلوال جهاد وروسته د 1992 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ډاکټر نجیب الله نظام نسکور شو، خو له دې سره د وسلوالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر کورنۍ جګړې پیل شوې. په دې جګړو کې لسګونه زره کسان مړه او ټپیان شول، سلګونه زره کسان بهر ته مهاجر شول. په مرکز کابل او نورو لویو ښارونو کې دولتي او شخصي ملکیتونه ویجاړ شول. له بشري حقوقو څخه د سرغړونو ګڼ موارد رامنځته شول. د خلکو د سر او مال مسؤلیت لمنځه ولاړ او داسې یو حالت راغی چې اغیزې ښایي د هیواد پر راتلونکي تر ډیرو کلونو پورې پاتې وي. خو د همدې کال په مارچ میاشت کې په جنوبي افریقا کې د نلسن منډلا په مشرۍ غورزنګ د عدم تشدد مبارزې لپاره د اپارټاید رژیم نسکور کړ او په دې هیواد کې نوی اساسي قانون جوړ شو. د جنوبي افریقا د خلکو او افغانانو ترمنځ کوم ستر توپیر د دې بایس شو چې هلته د خلکو د مبارزې نتیجه یو بریالیتوب بلل کیږي، او دلته د خلکو به حساب قرباني او سرخندنه یو ناکامي. ولی افغانانو د خپل مبارزې لپاره د جګړې لار غوړه کړه او د جنوبي افریقا خلکو د عدم تشدد لاره. آیا تشدد د دې هیواد د خلکو په وینه کې خلای دی؟ د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لس انجلس پوهنتون کې افغان سیړونکې نوشین ارباب زاده د پښتنې ته چې آیا افغانان د نړۍ له نورو قومونو سره توپیر لري چې د تشدد لارې غوړه کړې ده، داسې ځواب وایي:
اصلا پک نه لرم، چونکه وختي که ما از کشور بیرون میشیم و به جامعه های زندگی میکنیم که صلح دارن و
افغانان له نورو قومونو سره هیڅ توپیر نه لري. کله چې موږ له هیواد ووزو او هغو ټولنو ته لاړ شو چې سوله پکې ده، زغم پکې ده، موږ هم زده کړه ترې کوو. دا یو کلتوري مسله ده چې لکور او کورنی ژوند په لګي، او هغه چلند چې مندې پلرونه له ماشومانو سره کوي. تشدد له هغه ځای په لګي، به زی خونځي په هنتون او ټولنه ته، او تر هغه چې ماشوم ځونیږي هم دا معیار ورسره وي. دا تکراریږي تر هغه اندازې چې په یو مفکوره بدلیږي. سرګند خبره ده چې مونږ کولای شو په ځان کې بدلون راولو او نورې سولې ځله رخ خپل کړو.
په تاریخي لحاظ افغانان د نړۍ له څو محدود ملتونو څخه دي چې د عدم تشدد د مبارزې مخکښ شخصیتونه لري. خان عبدالغفار خان یا پاچا خان د هندستان د مهاتما ګاندی، د جنوبي افریقا د نلسن منډلا او د امریکا د تور پوستکو د مدني حقوقو د مبارزې د مخکخ مارتین لوټر کینګ ترڅنګ له څو محدودو شخصیتونو څخه دی چې په نړۍ کې د عدم تشدد د فلسفي د مخکخو اتلانو په توګه پیژندل کیږي.
ژوندونه
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوې دي
په تاسو سره چې نه به تکر مریض راغی
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورای د دې موضوعاتو جزئیات مو په روان خبری سات کې اوریدل د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د دایښ پر ضد مبارزه لپاره باید افغان ځواکونه خطه چی شي او ولس باید خپل ملي ځواکونو کلا کمله تر وکړي د بهرنی چارو وزیر ویل افغان حکومت سره له سلام شروع پرته د افغان کډوالو ستنول ورته د منلو وړ نه دي او ولسی جرګې او سیاستوالو د پاکستان د دې پلان پړه چغوړي قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه وګرځوي او یا جلا اداري واحد کړي سخت عکس العملونه وخدل دوهم خبری سات